مشال لړیو دا محل په پیښور کې د گرمی 1200 په کابل کې 1900 بجې دي. دا مشال لړیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او اسرار علم مومن هر کله کو په خبرونه کې د کوبالي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان اسرار علم مومن.
په خبر پختونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت وایي د ترکین صاحب مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکي کمپنۍ په اړه د پښتنو ځواب په پارلمان کې ورکوي. او د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن ده د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لورې منظور شي. په خبر پختونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. په پیښور کې د یوې مدني ټولنې غړي خبر نسیم نن مشال ډوته ویل چې په خبر پختونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیریو شپږویشت کیسونه یوازې په وروستیو دوو میاشتو کې رپورټ شوي. دته په خبره په تیرو دریو میاشتو کې د 13 هغو ماشومانو مړی موندل شوي چې پرې جنسي تیری شوي.
خواتین چې کوم دي نو اول خو هغه کدا سې واقعیت شي نو هغه اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. پر ریپ کیسز کې نن پورې موږ سره په خیبر پختونخوا کې په 13 کالو کې وګورو موږ سره داسې اگزامپل نشته، حق کې سټډیز نشته چې کوم زنانو سره ریپ شوي یا کوم ماشومانو سره ریپ شوي او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی انصاف غوښتنه کړې او دوی ته انصاف ملو شوي.
بلخوا صوبای حکومت وایي چې د 13 کلونو پرتله اوس په دغه شان پیښو کې کمی راغلی. د یو بل خبر له مخې په ننګرهار کې یو 45 کلنه جنۍ په اور وژل شوې. چارواکي وایي د جلال آباد ښار دریمې ناحیې اړوند مورسل په نوم یو 45 کلنه جنۍ چې د نهم ټولګي زده کوونکې وه خپل ورندار یې په تنور کې وسوځوله او سای ورکړه. د ننګرهار د والي ویان توله خوګیاړي نن مشال ډوته ویل دغه پیښه پرون غرمه مهال رامنځته شوې خو نوموړي د پیښې علت ونه خود. د پاکستان حکومت وایي د ترکین صاحب مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکي کمپنۍ په اړه د پښتنو ځواب په پارلمان کې ورکوي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وویل عمران بر د پښتنو ځواب ورکوي چې د کمپنۍ څه قسمه کاروبار کوو، کلنۍ ګټه یې څومره وه، د دې کمپنۍ په وسیله کومو کومو ځایونو کې جایدادونه اخیستل شوي وو. دا وروسته له هغو چې عمران خان ومنله له ټیکس څخه د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکي کمپنۍ جوړه کړې وه. دا براچې حال کې دا چې په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو نمونو تر راتلو وروستو عمران خان له نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې لټک څخه د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي. د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن دا د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د افغان ولسمشر له لورې منظور شي. د افغانستان حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال تورامان سلیم اسوسییټډ پریس خبریدان سوویل چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه منظور او لاسلیک کړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس وایي چې دا جوړ جاړې د ولسمشر غنی لپاره چې هڅه کوي د وسلوالو طالبانو له ډلو سره هم روغ جوړه وکړي زیات اهمیت لري. افغان حکومت هیله مند چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت د اجرایه رئیس مرستیال وایان جاوید فیصل پرون له پیکینګ څخه په ټلیفون مشال ډوته ویل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر همدې او نورو مهمو مسلو د خبرو لپاره نن چین ته ځي.
موږ په دې هیله یو چې چین خپل همکاري وکړي او بالاخره افغانان په خپل هیواد کې د سولې دایمي ارمان ته ورسیږي. بینان په دغه ملاقاتونو کې به په دغه ناستو کې به
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزې کمیټې غړی هم دی. د بغلان د امنیت کمانډان دا ردوي چې طالبانو پلی کمری ښار ته نږدې د چشمه شیر سیمه نیولې ده. تر دې مخکې د بغلان دولتي شورا یو غړي فیروز الدین اماق پرون مشال لوته ویل چې چشمه شیر سقوط کړی او پلی کمری له جدي ګواښ سره مخامخ دی. طالبانو هم ادعا کړې چې دا سیمه یې نیولې ده. شمی فالان وای د اسلامی دولت وسلوال ډلې د ډېر زور په ختیز خار کې یو سپیټال د لنډ وخت لپاره نیولې وو. په دې حمله کې چې پرون سهار پیل شو د ډېر زور د محاصره شوی خار په لویدیز کې اسد روغتون په نخښه شو. د شام د بشر حقوقو فعالان چې په برتانیا کې میشت وای په برید کې 15 حکومت پلو پوځیان وژل شول او وسلوالو د طبي عملی ځینې کارکوونکي یرغمال کړل. د دوی په وینا په دې حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم لږ تر لږه 40 وسلوال وژل شوي دي. حکومتي ځواکونو له 2 ساعته جګړې وروسته روغتون بیرته ونیو خو د برمته شوو طبي کارکوونکو درک نه دی لګېدلی. د ایران حکومت امریکې پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایي اقلیت زنداني مشر خوشی کړي. د ایران حکومت لا تو کالونو رئیس د بهایي اقلیت و مشران د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد تبلیغاتو په تور زنداني کړي دي. د ایران یو عدالت په لومړي سر کې دا کسان په 40 کاله بند محکوم کړي وو خو وروسته یې بیا د هغوی د قید موده 10 کلونو ته راښکته کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانکر بی پرون د بهای اقلیت د مشرانو د زندانی کېدو د کلیزی په مناسبت ویل چې لنړیوال ټولنې سره یو ځای د بهای اقلیت د مشرانو د بند دوام غندي او له ایران غواړي چې دا کسان فورا آزاد کړي. او یوکرایني سندرغاړي جمایلا د یورو ویژن سندرو سیالي وګټله. 22 کلنه جمایلا چې د کرایمیا اوسیدونکي یو په خټه تاتاره ده 13 شپه د یورو ویژن د 1 سیالۍ ګټونکي اعلان شو. د دې په زړه پورې سندره چې سرلیک یې وو 1944 کال. په دې سندره کې یادونه شوې وه چې څرنګه په دغه کال کې د شوروي اتحاد د ډکټیټر جوزف سټالین د دې د ټول قام له هېواده د ویستلو امر وکړ. د سندرو په دې سیالۍ کې 2 مقام آسټرالیایي او 3 روسي سندرغاړو وګټو. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی شئ، اوریدلی شئ او لوستلی هم شئ. کچر را سره د روانې غړی تر پای پاتې شي نو د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ.
د خیبر پختونخوا مدني ټولنو فعالان وایي چې په 2 میاشتو کې ښځو او ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي او پر دې اندېښنې څرګندې کړې.
په پېښور کې دا تقریبا 18 ماشومان په 3 میاشتو کې صحیح اغوا کړلی شي، ریپ کړلی شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز را برآمد شي.
د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي چې د هیواد نورو برخو پرتله په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات له بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
دا یو قانون کې نشته چې ګناه یو وکي او نیول کیږي دی بل بل دی کې نیول کیږي. نو دا غارنګ یو سړی په جیل کې آبازی جیلونو کې خلق دی اغه سره میراویدل هم نشته دی.
د پاکستان او امریکا ترمنځ سپیشلی اړیکی با په افغانستان کې روغ جوړی په بهیر س اثر پرې باسي.
د ورځې په اخر کې جته لار چې بیا افغان فقط نظامی اپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې، نو زه فکر کوم بل لار حل نشته.
د قبایلی سیمو استادان وایي چې د دوی ټولې غوښتنې منل شوې او حکومتي نوټیفیکیشن یې ترلاسه کړی دی.
هغه چې ما وکتل یغې نه زه پوره مطمئن یم. تقریبا 20,193 استادان په دې کې افسران هم شامل دي، نو هغه دنه مستفید کیږي. او په
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې کارکوونکي وایي چې په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې له نورو وختونو زیاتې شوې دي. د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه په 2 میاشتو کې ماشومانو سره د جنسي تیری 26 کیسونه درج شوي دي چې په دې کې ښځې هم شاملې دي. دوی وایي په دې رسو کې یو شمیر داسې کیسونه د قوانینو د موجودګۍ باوجود مخې ته راغلي دي. که یو خواته دغه کارکوونکي له حکومت د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنې کوي، نو بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د 13 کلونو پرتله په دغه شان پیښو کې اوس کمی راغلی دی او په دې لړ کې هلې ځلې هم روانې دي چې په دغه شان پیښو باندې قابو وموندل شي. نور تفصیل د ملیحه میرزاده په رپورټ کې اورو.
په پیښور کې د مدني ټولنې غړي کمر نسیم وای په تیرو څو میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي.
جنډر بیسډ وایلنس کې مونږ په ریسنت څو میاشتو کې ډېره زیاته اضافه ولیدله. خواتین چې کوم دي نو اول خو هغه کدا سې واقعیات شي نو هغه اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. پر ریپ کیسز کې نن پورې مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په تیرو لسو کالو کې وګورو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، ښه کیس سټډیز نشته چې کومو زنانو سره ریپ شوي یا کومو ماشومانو سره ریپ شوي او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی انصاف غوښتنه کړې او دوی ته انصاف ملو شوي. ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په دوو میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوي دي. تحقیق په خیبر پختونخوا کې د مسنګ چلډرن یو نوې فینومینا راوتلې ده. په پیښور کې دا تقریبا 18 ماشومان په دې تیرو درې میاشتو کې صحیح اغوا کړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز را برآمد شي.
کمر نسیم وایي که څه هم په ملک کې د دغو جرمونو خلاف قوانین شته خو په سمه توګه نه عملي کیږي. د نوخار عصمت آرا چې د پولیو مخنیوي ساسکي ورکونکي او لیډي هیلت ورکر ده وایي چې پر ځان یې د جنسي تیری پېښې کیس عدالت او د چارواکو تر غوږو رسولې خو تر اوسه انصاف ته سترګې په لار ده.
دا 28 اگست یو شپه وه، زموږ کمرې دروازه ته وډبوله. څنګه موږ تپوس وکړو چې څوک نو چې پولیس والی دروازه کلو کې ستاسو په کلي کې واقع شوې ده؟ بس هغه دروازې لته ورکه، دا پنځه کسانو دننه رالي، هغه موږ وتړلو. زما عزت خراب کړلو، بس خفه زه په خپل عزت باندې وم. بیا هغه عزت چې په خپل کور کې تباه شو، که ته په ځنګل کې وې، ته په لاره کې وې، نو ما به ویلو چې زه خیر دی وګوره. دا زه کور وته مزه کما سره داسې وشو، نو په خپل کور کې موږ سیف نه وو. یو کور ونه را سره ولاړ دی، رونه رانه پاتې شو، خیاند رانه پاتې شوې، مور رانه پاتې شوه. ای ټول وی چې بس تا دا پرسکانشنس بتا نو کړی. بس
په پښتونخوا کې مدني ټولنې پر ماشومانو د جنسي زیاتی پیښو ته په اشاره د ماشومانو د تحفظ صوبایي کمیشن کردار باندې پوښتنې راپورته کوي. خو د دغه کمیشن یو چارواکي اعجاز خان وایي داسې ډېر کیسونه خو اول رپورټ کیږي نه، او چې کوم کیسونه په دې وروستو میاشتو کې مخې ته راغلي دي پولیسو یې په لړ کې خپله کاروایی کړې ده. نوموړی وایي د پوهاوي او د پیښو د مخنیوي کمپین ترڅنګ د ادارې او حکومت نورې هلې ځلې روانې دي. اعجاز خان وایي دغه کمیشن د نور قوي کولو لپاره وسایلو ته ضرورت دی چې حکومت ورباندې د قانع کولو لپاره کوششونه روان دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وایي چې د پخوا پرتله اوس د جنسي تیرو په پیښو کې کمی راغلی دی.
پہلے کی نسبت تو کیسز بہت کم ہیں،
د مخکې په پرتله خوځ دغه کیسونه ډیر کم دي. دغه بنیادی وجہ دا ده چې د جرمونو په تناسب کې کمی راغلی دی. موږ پولیس تر هر قسمه سیاسي اثر راوستل دي. حکومت د دغه پیښو سخت نوټس اخیستی دی او پولیسو خپل نگرانی زیاته کړې ده. ټولې ادارې بوخت دي او خپل وسره سم د احتیاطي تدابیر او پروتوکول هڅه کوي. په دې وروستیو کې د وی جنې د سوزولو پیښه کې ککړ ټول مجرمان په یو ونه کې دننه ونیول شول چې د پولیسو ښه کارکردګي ښیي. موږ به ان شاء الله په هر قسمه جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شو.
د مدني ټولنې کارکونکي وایي که څه هم خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواری ده، خو ورسره د ټولنې میندو پلرونو او استادانو پوهاوی هم ضروری دی. دوی وایي ماشومان هم پر خپلو حقونو خبرول پکار دي چې داسې واقعیات په وخت درج او خلاف یې ګامونه اخیستل ممکن شي. دا په داسې حال کې ده چې پر ماشومانو د جنسي تیری سزا په موجوده قانون کې په ترمیم کولو سره له دوو نه څوارلسو کالو ته سیوا شوې ده او ناقابلې ضمانت ده.
ملیحه میرزاده وا چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول او په همدې موضوع کې هم پاتې کیږو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات له بشري حقوقو نه سرغړونې کیږي او څوک چې له دغه سیمو معلومات راغونډوي نو د هغوی ژوند په خطر سره مخامخ شي. د دوی په خبره په قبایلي سیمو کې بشري حقوقو ضد قانونونه نافذ دي. نور تفصیل له شانواز ترکزی اورو.
د انساني حقوقو کمیشن وای چې که څوک هڅه وکړي چې ګنی د قبایلي سیمو د زنانو حقونه انتها پسندي او ترهګري ریپورت کړي نو لواره ووژل شي. همدغه وجه ده چې خلک یریږي او دغه قصې نه ریپورت کوي. د هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان چارواکي ندیم عباس مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې د انساني حقونو د خلاف ورزیو په اړه له ټولو زیاته خطرناکه سیمه فاټا ده.
یہاں کے ریکارڈ کو ڈاکیومینٹ کرنا اس لیے بھی پوسیبل نہیں ہے کہ یہاں پہ کیسز بہت زیادہ کم ریپورٹ ہوتے ہیں.
دے وائی چې د دې ځای ریکارڈ په دې وجه هم ممکن نه ده چې د دې ځای نه کیسونه ډیر کم ریپورٹ کیږي، ځکه چې میډیا ته ازادي نشته. د سیول سوسایټي غړي ته خطر ده او که هغوی ریپورٹ کوي هم وژل کیږي. د انتها پسندی او د ترهګری احوال دنیا ته خودل یا د خود د حقوقو خلاف ورزی ریپورٹ کولونه خلک هم یریږي.
ورزی ہوتی ہے ان کو لوگ ریپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں.
په محمد ایجنسی کې دوه ورځې ورکشاپ چې د یاد ادارې لخوا وشو په ګډونوالو کې د سیمې ځوانان، سماجی او سیمایز تنظیمونه او د میډیا کارکونکو. عربي حسن هم دی ورکشاپ کې ناست او وی ویل
لکه موږ پر قویت نه کوو کنه، هغه هم دا وی چې موږ به لکه خپل ځان بسټ کول په کار دی کنه، چې خپل ځان موږ سټ کو نو بل به ان شاء الله موږ به اول به مشوره طریقي کوي کنه، کوم سوسایټي دغه احترام به کار دی کنه.
او امداد خان چې د خوځو وسیدونکو دی وای چې د انساني حقوقو خلاف ورزي حکومتي اداري په خپل کوي، نو هغه څنګه
دا خو دوی په خپل پولیټیکل انتظامیه چې کومه د یادی شي کوم اف سی آر د دوی خپل ځان له قانون جوړوي دغه مطابق دوی چلیږي. دا یو قانون کوم نشته چې ګناه یو وکي او نیول کیږي دی بل بل دی کې نیول کیږي، نو دا هم د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. نو د غرنګ یو سړی په جیل کې آبازی جیلونو کې خلک دی اغه سره میراویدل هم نشته دی.
په محمود جنسی کې په اول وار د بشري حقوقو د کوم تنظیم لخوا په حقوقو خبره وشوه چې په دغه غونډه کې ناستو ګډونوالو وویل هغوی ترې ډیر څه زده کړل او کوشش وکوي چې هغوی هر کور او حجرې ته د بشري حقوقو دغه خبره ورسوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
مشال اړیو ته تاسې غوږ یې درنو ودونکو، اوس د پاکستان او د امریکا اړیکو ته کتنه کوو. په دې وروستو کې د پاکستان سره د امریکې او افغانستان اړیکې یو ځلې بیا خرابې شوې دي. کابل او واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په خپل خاوره موجودو افغان طالبانو خلاف د سخت ګامونه واخلي، خو پاکستان وایي دوی دې لړ کې ډېر برلاسي نه دي. بشیر ګواخ په دې اړه دا رپورټ لري چې په درې واړو خرابې اړیکو با په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغ جوړې په کوششونو و څومره اغیز وکړي.
تیر ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی واشنگټن کې خبر اعلان تول چې د پاکستان سره هی اړیکې غواړي. د نوموړي په خبره د امریکې او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگټن له اسلام آباد د ترهګرۍ سره په مبارزه کې لا نور ډیر کار غواړي. نوموړی دا خبرې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سرکار سرتاج عزیز د خبرو په خبرګون کې کړې. سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نه ورکولو له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي. د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یو مهم ستراتیژیکي اساس دی. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
یاد دې وي چې دې وروستیو کې د امریکې کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منع کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مرسته کوي، نو ځکه باید د مرستې په ځای دې پرې لا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نه ردی. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاسپوڅو ډلو استعمال پرېږدي.
چې کله امریکا فشار واچي نو لوګو ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره تورچی چې بیا دوباره تورچی بیا امریکا هغه نه فشار واچي. بل د امریکا کانګرس چې کوم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی او کو تاسو قتل چې 16 چې کوم دی هغه منه کړې خو نه دی خو چې کوم پیسې هغه د لپاره مقرر شو و $1 million هغه امریکا ودرولې کانګرس ودرولې.
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او د حقانی سره د دوی د اړیکو په اړه کوم کرا ثبوتونه نه دی وړاندې شوي. خو څه موده وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته اوسي او درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د امنیتي چارو څېړونکی حکمت اعظمي وایي د پاکستان افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللې.
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم نو د سرتاج عزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټراډکټر دی چې موږ د پاکستان کې اوسېږي او موږ اصول تر وصلای شو دا خپل کنټراډکټ دا خپل زده نقیص خبرې دي د سرتاج عزیز. ما په فکر باندې دا په اخیر دا ورځ په اخیر کې د ورځې په اخیر کې دې تلار چې بیا افغان فقط نظامی آپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې نو زه فکر کوم بل لار حل نشته ده.
یاد دی چې 13 میاشت کابل کې د طالبانو ځانمرګي برید کې 45 کسان وژل شول چې تر هغه وروسته افغان ولسمشر ویل دوی با سوله نه کوونکو طالبانو ته سخت ځواب ورکړي. تر دغه وروسته په ترهګرۍ تورن شپږ طالبان هم پانسی شول.
زموږ همکار بشیر ګواخو چې د پاکستان امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په اړه یې تاسو ته رپورټ وړاندې کاوه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
درنو نونکو ستاسو پام د کابلي سیمو د استادانو دوستونکو په اړه راړم چې په دې رستو کې په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته کړې وه. د کابلي سیمو د استادانو تنظیم مشر خان مالک محسود ویلي دي چې وفاقي حکومت د دوی ټولې غوښتنې منلې او په دې لړ کې نوټیفیکیشن هم ترلاسه کړی دی. د کابلي سیمو استادانو لډیر مودې رئیس په اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاجي ته پیل کړی وو او له حکومت یې غوښتل چې د نوکریانو کې دې ورته ترقیانی ورکړل شي. په اسلام آباد کې د مشال لړ خبریال سیراج زهیر د کابلي د استادانو له مشر خان مالک محسود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې آیا حکومت د دوی ټولې غوښتنې منلې دي او ورته نوټیفیکیشن کله ملاو شوی. نوموړی په جواب کې وایي
نوټیفیکیشن اعلان خو ما خیال په 9 تاریخ شوی خو ما د هغې دپاره دا فیصله کړې وه چې څو پورې ما ته په لاس باندې نوټیفیکیشن میلاو نه شي چې زه وګورم دومره پورې زه به درنه نه ختم کوم. اگر چې گورنر اقبال محمد ظفر دګړه ما ته درنه ته هم فون کړی و چې ته دا درنه ختم کړه ما ویل چې دومره پورې دا سر نه ختم کیږي چې څومره پورې زه پوره په دې باندې اطمینان بخش نه شم. نو په 13 مئی باندې ما ته په اسمبلی فلور باندې دا نوټیفیکیشن د خپل پارلیمان لیڈر لے طرفا ملاو سے ٹول میڈیا سامنے آغا چھ ما ہو کا تے یقینا ز پورا مطمئن ہم تقریبا 20,193 استادان پدے کے افسران ہم شامل دی نو آغا دنے مستفید کیجی او پدے سے ہر استاد تا فائدہ راسی او دا چھ سنگ ما گوشتے وا چھ 1/7/2012 نا بازا اپ گریڈیشن واڑ نو آغے سے بالکل آغا ڈیٹا کلے شوے دے اگے شان ما تا ملاو شو او دے دینا با تقریبا پٹولا پاٹا کے پہاڑا ایجنسی کے پہاڑ ایف آر کے انیشل اپ دیر لگ
خان مالی صاحب دار تو چی دیکھ د پیسو مسئلہ واز چې کله دغل ته درغله عمان دیکھ د پیسو د چتا سنه عرب روپی وی حکومت وی چې د پتا سو په یک مشت نه ملاویږي نو په هغه باندې څه فیصله وشو؟
نو په هغه شه زما خیال دا دی چې د ما د ایجوکیشن تقریبا 3 عرب آس پاس روپی وی نو هغه یک مشت دی ول چې موږ به تاسو ته دیر کې په دیش دی ټایم او د وخت ضرورت نشته. په هغه باندې حکومت ډیر په خوشی باندې اظهار وکړي او په دې باندې راضی شو.
وزارت وای چې د دوران تاسو سره حکومت نور سوادي سرجمنه سر لوزونه وکړل چې د فاټه د تعلیم یعنی د قبایلی سیمو د تعلیم په حواله سره
یعنی انشاء الله چې ما توخ د گورنر جناب عزت ماب ظفر جګړه سره په پنجاب هاوس کې ملاقات شوه و نو په ریښه د ویلی وی چې د دنه مسائل د فاټه سیکریټریټ سره تعلق لري نو انشاء الله د ماته په ری مخامخ ول چې انشاء الله چې څنګه تا درنه ختم شي نو انشاء الله تاسو سره به موږ د فاټه تعلیمي اصلاحات باندې میټینګ کوو.
د قبایلی سیمو د استادانو د ټولنې مشر خان مالک مسعود چې مشال راډیو سره مرکه کوله.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال راډیو ته تاسو غوږ درنودونکو زو د کورمی سدی بازار ته. د قبایلی سیمې کورمی سدی بازار یو لوی تجارتي مرکز دی چې پکې تر 2000 پورې دوکانونه دي، خو په دې رسو کې فوزي عملیاتو له وجې دغه بازار ترل شوی وو او د خلکو کاروبارونه هم اغیزمن شوي وو. د فوزي عملیاتو وروسته د کورمی ځینې سیمو ته د بیکورو کړل شوو خلکو ستنولو لړۍ شروع شوي، نو کاروباریان هم خوشاله دي چې په بازار کې به یو واري بیا کاروباري هلې ځلې پیل شي. د مشال اړو خبریال طارق اورگزی د سدی بازار لوی دکاندارانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په منځنی کورما کې یو اوږده موده د وسلوالو پر ضد عملیات وشول، خو اوس هلته کې د امنیت وزخه شوې ده او بېکوره شوي خلک ورته بېرته ستنه شوي دي.
په سیمه کې خپلو کورونو ته په ستنېدو قضایي خلک خوشحاله دي، نو بلخوا د سدې بازار دوکانداران هم خوشبینه دي او وایي چې دې سره به په بازار کې په تجارت ښه اثر وغورځېږي.
د دوکاندارانو تنظیم یو مشر حاجي منور خان او رغزی مشال لوډیو ته وایي
داسې کله خپلو کورونو بلې آباد شي لکه زموږ خال څه پېښور کې دي څه چې دې خو کار مې نه بهر دي نه دا خل به راشي پلو کورونو ته دا کسان بیا څوره خال دي په ټولو کوزيږي سدي بازار ده. سدي بازار کې مسوده وکي کاچا د کورس څو ضرورت سامان دي سدي بازار کې ملويږي ورته سدي بازار د کندور بار پسې کور روان دي دوی دوی ته باندې دي به ملويږي.
د مرغان سیمه یو بل دکاندار صدیق خان مشال لډیو ته وای
دا نوې میوه چې رسید او قدرتي دا یو خيجه دی یو کورکوچک دی وښو او مندته شو او چلچا شو او هغه شو دا نور شو نردانا شو دا ډیر کیږي او دا خلق پاک زوی بن موجود وو وارغلو کامیاب شو نو دا شای په بازار ته مت آرامات شي په دې بن مت راحت ډیر روشي بازار نه بخریج بز ته شي.
او راکسو او خیبر سره په پله په منځنی کورما کې د زیاتره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دی. خود شمخي اوسیدونکو او دکاندار محمد نصر الله مشال لډیو توای کلنه چې په سیمه کې پوځي عملیات شروع شوې دي د بازار ضرورت پوره کول لپاره خوراکی توکي د نورو سیمونو راوړي چې دا دوی ته ډېر ګران پریوزي.
هغه ځای کې زیاتره پاسل غنم کیږي، جوار کیږي، میا کیږي، کورخی کیږي، و شرشم کیږي، آلو کیږي، اده کې کدو کیږي، ټنډه کیږي. دا شون چې کله اده وشي بازار ته خلک راوباسي د خلکو روزګار سره خوي دکاندارانو د بازار روزګار سره خوي.
په سیمه کې الشیزو، مسوزو، زهمش او پړچم کری هغه سیمه دي چېرته کې زیاتره علاقې له وسلوالو څخه د پاکه کې دوسته خلک ورته ستنه کړی شوي دي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
دروندونکو زو د افغانستان بغلان ولایت ته. په بغلان ولایت کې او په ځنګړي ډول مرکز پولې خومبري ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي وایي دا ردوي چې ګواکې طالبانو پولې خومبري ته نږدې د چشماشیر سیمه نیولې ده. پر دې موضوع د رضوان مراد دا رپورټ ورو.
د بغلان د امنیت قومندان دا راپورونه ردوي چې ګواکې پولی خمری خارت نږدې د چشمه شیر سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. جنرال ایوز محمد نظری تېره شپه ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونه پر دې سیمه پوره کنټرول لري.
چشمه شیر د دولتي ځواکونو په لاس کې ده، د هغو اتلانو په لاس کې ده چې خپلې سینې سپر کړې دي او له خپلې مځکنۍ بشپړتیا او خپل هیواد څخه دفاع کوي.
تر دې مخکې د بغلان د ولایتي شورا یو غړي فیروزدین ایماق ازادي راډیو ته ویل چې پلي خمری تنز دې د چشمه شیر سیمه د طالبانو لاسته پریوته ده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هم پر خپل وپاڼه ادعا کړې ده چې د چشمه شیر سیمه او ورسره بازارې نیولې دي. د بغلان د امنی قومندان د چشمه شیر د سقوط خبره ردوی خدا منی چې د بغلان په مختلفو برخو کې دا مهال د امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په شدت سره د سیمې خلکو له افغان سرتیرو خپل ملاتړ ښودلی او ځینې ولسي پاڅون کوونکي هم د جګړو سیمو ته تللي دي. له میاشتو راهیسې د بغلان یو شمېر سیمې په ځانګړي ډول ډنډ شهابالدین او ډنډ غوري د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو شاهدې وې. په بغلان ولایت کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالي له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه او له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړۍ ته تاسو غوږې درنو اردوونکو د خبرونې په دوه میډمای کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو وخت شوې ده د غرمې 12 بجې لسر عالم مومن نه د خبرونو لنډیز اورو. په خبر پښتونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. په پېښور کې د یوې مدني ټولنې غړي قمر نسیم نن مشال ډوته ویل چې په خبر پښتونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیریو شپږ کیسونه یوازې په وروستیو دوه میاشتو کې ریپورټ شوي دي. د ده په خبره په تیرو دریو میاشتو کې د 13 هغو ماشومانو مړی موندل شوي چې پرې جنسي تیری شوی. خو صوبایي حکومت بیا وایي چې د تیرو کلونو په نسبت اوس په دغه شان پیښو کې کمی راغلی. د یو بل خبر له مخې په ننګرهار کې 15 کلنه جنۍ په اور وژل شوې. د ننګرهار د ولي ویاند ته ولخو ګڼې نن مشال ویل دغه پیښه پرون غرمه مهال لامسته شوې، خو نوموړي د پیښې علت ونه خود. د پاکستان حکومت وایي د ترکی صاحب مشر عمران خان به د خپل بهر ملکی کپنې په اړه د پښتنو ځواب په پارلمان کې ورکوي. دغه خبره پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وروسته له هغه وکړه چې عمران خان منلی له ټیکسه د بچکېدو په خاطر یې په بهر ملکی کپنې جوړه کړې وه. د افغانستان د سولې د شورا او د ګلبدین حکمتیار استازي وایي چې ممکن دا د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري منظور شي. د افغانستان حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال تورمن سلیم اسوسیټ پریس خبري جان ستویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني به نن د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ مړه منظور او لاسلیک کړي. امریکې پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایي اقلیت زندانی مشران خوشی کړي. د ایران حکومت لاته کلونو راهیسې د بهایي اقلیت و مشران د جوسي او د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور زندانی کړي دي. او یوکرایني سندرغاړي جمایلا د یورو ویژن سندرو سیالي وګټله. دوه دېرش کلنه جمایلا د کرامیا اوسیدونکي او په خټه تاتاره دا تیره شپه د یورو ویژن د 28مې سیالۍ ګټونکې اعلان شوه. اسرار علم مومند چې تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کول درنو اردوونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس انور ظهیر جمالی ویلي دي چې تر څو مناسبه قانون سازي ونه کړی شي تر هغه کمیشن نشي جوړېدی. رسپانه لیکي چې د چیف جسټس لخوا د قانون سیکرتر ته لیکل شوی جوابي خط نه دا خبره واضحه کیږي چې حکومت د خپل جوړ کړي ضابطه کار تر لاندې کمیشن چې څنګه چلول غواړي سپریم کورټ لپاره هغه د قبلولو وړ نه دی. نو د فیصلې وروسته اوس حکومت سره د پاناما لیکس په معاملات د پلټنو لپاره لارې محدودې شوې دي او ورسره د اپوزیشن خبره اوریدو او ټی او آرس په معاملې ورسره د رابطې کولو نه علاوه بل کومه لار نه ده پاتې. ورسپانه لیکي که حکومت ملک د حالاتو نه وستل غواړي نو اپوزیشن سره د په ګډه ټی او آرس جوړ کړي، ځکه چې د حکومت لپاره ضروری شوی ده چې د سپریم کورټ د خبرګون راتللو وروسته په دې معاملې د نور د ځنډ نه کار نه اخلي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسناد وروسته د ملک په سیاست کې چې کم بحران پیدا شوی دی د اورس تیرېدو سره نور هم کړکېچن کیږي. اپوزیشن ګوندونو د وړاندې نه حکومتي ټی او آرز د منلو نه انکار کړی دی او اوس د سپریم کورټ لخوا د کمیشن جوړولو نه هم انکار وکړی شو. نو خبره دا وی چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په ګډه سره د صورتحال نه د وتلو کوشش وکړي، ځکه که دا معاملې زر تر زره حل نه کړی شو نو حکومت لپاره مشکلات زیاتی دیشی. ورسپان علی کی پا حکمتی کیم کی شامل خلق کدا گنی چه کدا معاملہ اگده کری نو پا گٹا بیوی. خدا ورلایات ساتل بکار دی چه مسئلہ چمر اگدی گی نو حقا حلکی گی نا بلکه زیاتا کڑکی چنکی گی. نو حکومت سرا و سم وقت شتا او اپوزیشن سرا دی تماس ونی سی چه تحقیقاتی کمیشن جوڑ کری شی. جنگ ورسپان پا خپل اداری کلی که چه دا پاکستان دا شماریات و اداره دا گرانه پا حقلا خپل جاری کری راپور که ویلی دی چه دا اوریجو دالونو غوخ او الپی جی پا شمول چوار رس شایانو پا نرخونو که اضافه شوی دا. ورسپان لی که چه پا ملک که دا روجه میاشت راتللو نولان دی دا مصنوعی گرانه دا لاره دا اولس نا زیاد گت کول دا تاجرانو او دکاندارانو معمول جوڑ شوی دی. ورسپان لی که چه دا حیرانتیا خبر خدا دا چه دا هر سه دا اسلام پا نوم جوڑ ملک پاکستان که هر کال کی گی خو حکومت او یا کم اداره پا سنجیدگی سر نوٹس اخستو لپاره تیارانه دا. ورسپان پا اخیره که لی که چه حکومت لپا کار دی چه دا روجه پا میاش که دی دا ضرورت دا استعمال شیان و نرخونه پا خپل زای ساتی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړوند تاسو غوږی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د ډیپلومټ مجلې کې په پاکستان کې د عدم برداشت او سختدریزۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وشي او د نفرت خورولو مواد ترې لری کړل شي. بلخوا ای اف پی خبری ایجنسی لیکي نړیوال مالیاتی فند وای افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسا او مالی څنګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړي نو ځکه ورته دوی نوې قرضه ورکوي. د دواړو مقالو نورې برخې درته اسرار العلوم مومند وړاندې کوي.
دی ډیپلومټ مجله لیکي پاکستان د مذهب په بنیاد له هندوستانه بیل شو او بیا د یو پاکستانی قوم جوړولو لپاره مذهبي بیانې وکارول شوې چې لوجې په دې هیواد کې غیر مسلمو ته کمتره قتل کیږي. د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن په دې وروستیو کې یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک یې دی په پاکستان کې د عدم برداشت خوونه. په رپورټ کې راغلی دی د پاکستان د سرکاري سکولونو تعلیمي نصاب چې لږ تر لږه یو 40 میلیونه زده کوونکو ته ښودل کیږي پکې داسې مواد شامل دي چې لقطتونو سره د نفرت سبب جوړیږي. د پاکستان تعلیمي نصاب په دوو حوالو سره د عدم برداشت خبرولو وجه جوړیږي. د نصاب په یوه برخه کې د تاریخي بد اعتمادۍ او له هندوستان سره د دښمنۍ مواد شامل دي. همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمیر جنګونو او کشمیر شخړې له کبله هم په تعلیمي نصاب کې د هندوستان ضد مواد شامل کړل شوي دي. د تعلیمي ادارو په نصاب کې هندوان کمتره او د اسلام دښمنان ښودل شوي دي او هم له دې کبله د پاکستان دننه هم د هندوانو او نورو اقلیتونو پر ضد نفرت پیدا کیږي. نه یوازې دا بلکې په پاکستان کې له هغه قانونو هم کرکه کیږي څوک چې له دې هیواده د جدا کېدو خبره کوي ځکه چې دغه د یو اسلامي هیواد سلامتیا ته خطر ګڼل کیږي. بلخوا ای پی خبر ایجنس لیکي ای ایم ایف یا نړیوال مالیاتی فند ویلی دی چې دوی به افغانستان ته د نوې قرضې ورکولو لپاره له دې هیواد سره خبرې کوي چې دا رنګ د دې هیواد جنگ ځپل اقتصاد ښه شي. د مې په 14مه د افغانستان د مالی حالت جاج واخیستل شو. له هغې وروسته ای ایم ایف ویلی دی دوی ډیر خوشاله شو چې افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څانګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړی. یاده اداره وایي د سختو حالاتو باوجود افغان حکومت د ایم ایف لخوا وړاندې شوی اصلاحاتي پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی دی. خو نړیوال مالیاتي صندوق وایي په افغانستان کې د روانې جګړې او ناټو ځواکونو وتو سره د دې هیواد اقتصاد ډیر کمزوری شوی. دا اداره تمه لري چې دې کال کې به د افغانستان اقتصاد 2% زیات شي کوم چې به د تېر کال پرتله لږ زیات وي. خو که چیرې امنیتي حالات خرابیږي او د نړیوالو مرستې ورو کیږي نو د اقتصادي پرمختګ د غرفتار به نور هم خراب شي. همداراز ایم ایف وایي د افغانستان د بانکونو په نظام کې هم نورو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړوند تاسو غوږی درنو غوډونکو په یورپ کې د سندرو لوی سیالي یورو ویژن د اوکراین سندرغاړي جماله ګټلې ده. سندرغاړي جماله سندره 1940 به او تر ټولو زیات 1540 واخیستل. په دې سیالۍ کې آسترالیا په دویم او روسیه په دریم نمبر راغلي. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
اوکراینی سندرغاړي جمال د ایروویژن سندرو سیالي وګټله. دو دیش کلن جمال چه ده کریمیا و سیدون که و پخط تاتار ده تیرش پا ده ایرویژن ده یو شپیت میسیالی گتون که ایلان شوه. ورپسی مقام استرالیایی و روسی سندرغارو و گته. پا دی سیالی که چه ده سویدن پا پلازمین استوکولم که وشوه شپک ویش سندری چه روستی پراو ترسیده لیوی خبری شوی او ده اتکل لمخی پا اروپا، استرالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو که شاوخوا 200 میلیون تنو ولیده. جمال ده جایزه ده ترلاسه کولو پا محال وویل چه هر زای سولا و مینه غواری.
I know that you say, you sing song about peace and love. But actually, I really want peace and love to everyone. Thank you, Ibra!
د دې سندره چې 1944 نومیږي هغه وختونه یادوي چې د پخوانی شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ آسیا د یو ملت د تبعید کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمال حیرانوونکې اجرا او برای وستای دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی. د جماله د بری له کبله به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنودونکو په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوندونه وای په هیواد کې تر اوسه د سر شمیرنې نه کېدو په لار کې لوی خنډونه هغه قوتونه دي چې ټول وسایل پنجاب صوبې ته اړول غواړي. ځینې کارپوهان بیا وایي په دې رسو کې د بدامنۍ او قدرتي آفتونو له وجې پاکستان ته په اقتصادي توګه ډیر زیان رسیدلی او حکومت اوس هم د پخوانی سر شمیرنې په بنیاد پالیسیانې جوړوي چې هیواد د نورو مشکلاتو سره مخ کولی شي. پر دې موضوع د انیس اجمل دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوندونه او ځینې کارپوهان وایي چې دا هیواد په حکومت کې ځینې خلک نه غواړي چې مردم شماری وشي. د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک وایي په پاکستان کې د پښتنو ځینو نورو قانونو د رستو پاتې کولو لپاره د پاکستان مرکزي حکومت د 1998 کال وروسته بیا سرشمیرنه نه ده کړې، غواړي چې د هیواد ټول وسایل پنجاب صوبې ته واړوي.
لہٰذا مرکزی حکومت
د پاکستان حکومت د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې د مردم شماره کولو ویلی وو، خو بیا د چارواکو په وینا د پاکستانی پوځیانو په سربې عصب عملیاتو کې مصروفه کېدل، په پاکستان کې د سنو افغان کډوالو د رجسټریشن نه مکمل کېدل او په سرشمیرنه کې د استادانو نه موجودګي هغه وجوهات دي چې له وجې سخت کال د مردم شماره عمل وځنډول شو. خود پختونخوا ملی عوامی ګوند صوبائی صدر عثمان کاکړ وایي په پاکستان کې د مردم شمارې نه کولو وجې اغه نه دي چې حکومت یې یادوي. دی وایي د پاکستان اغه مشرتابه چې د پنجاب صوبې سره تعلق لري نه غواړي چې په هیواد کې سرشمیرنه وشي.
خبر ده چې مردم شمارې بیا د پنجاب نه کوي. پنجاب تاسو ټول ته معلومه ده چې څو وخت بنگال په پاکستان برخو نو د بنگال آبادی زیادہ والا دل بنگالیاں سره تیرے کی برابری غوښتل. بیا چې څو وخت بنگالیاں واختل او هغه مجبور شو چې جلا ملک تیرے دوتا. بیا په پاکستان کې پښتون، بلوچ، سندھی، سرایکی، پنجابی څخه ملتونه دي قومونه دي. بیا د تیرے کی خبر څه ده برابری خبره پنجابیانو علاقه د ول اکثریت څوک دي په آبادی کې دغه روانه کړه نو ورځې پورې روانه ده.
عثمان کاکړ زیاتوی تر اوسه یو مردم شماری هم په شفافه توګه نه ده شوی او ځینې قانون پکې د ګټو لپاره په اکثریت کې یاد کړل شوی دی. باید په پاکستان کې زر تر زره د یو داسې کمیشن تر لاندې د سرشمیرنې لپاره تیاری نیوشي چې پرې ټول قانون او ګوندونه متفق وي. د شماریاتو په او د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې د اقتصاد د سنگي او پروفیسر ډاکټر میراج الحق وای د مردم شمارې په بنیاد د پرمختګ او لست د ژوند معیار ښه کول لپاره پالیسیانی جوړیږي او په پاکستان کې د 1998 کال را په دې خوا د مردم شمارې نه کېدو له وجې اقتصاد او د خلکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. د اقتصادی چارو یو بل پو اکرام ہوتی وای په پاکستان کې په دروستیو کې د آبادې د زیاتیدو ترڅنګ د ترهګرۍ او مختلفو حالاتو لوجی ګړ شمیر خلک اوجل شو او بې کوره شول، خو حکومت بیا هم د 1998 کال د مردم شمارې سره د پرمختیا او د ولس د ضرورتونو حساب لګوي. دا چې په پاکستان کې تر اوسه د مردم شماري نه کېدو او د پښتون ملت پالا ګوندونو د سرګندونو په اړه د مرکزي حکومت دریځ څه دی، په دې اړه مو د مسلم لیگ نور په مشرۍ په وفاقي حکومت کې د چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړیدو تاسو غوږی دروندونکو، د افغانستان جمهوریت ریاست وای دغه هیواد حکومت د اداري فساد د دوسیو د چړلو لپاره جدي اراده لري. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال د شنبه په ورځ د اداري فساد په وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په ژمنو ټینګار وکړ او وی ویل چې په ځینو حالاتو کې د ځینو دوسیو چړل د پیچلو حقوقي اړخونه له عمل وخت ته اړتیا لري. نور تفصیل
د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری ناسته وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د فساد کوونکو د سزا ورکونې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی.
په افغانستان کې دننه د اداري فساد د لویو دوسیو څېړل لکه څنګه چې ولسمشر ژمنه کړې وه هماغسې دوام لري، خو ځینې دوسیې پیچلي حقوقي اړخونه لري چې وخت ورته پکار دی. په دې برخه کې که هغه وړې دوسیې دي او که لویې، سیاسي لیوالتیا، د دولت ژمنتیا او د ولسمشر تعهد موجود دی او دا ژمنې به عملي کیږي.
دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې افغان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیواله ناسته کې ژمنه وکړه چې هیواد ته په ستنېدنې سره به بیا ځلي د اداري فساد د دوسیو د څېړلو او د غشان د بډې اخیستنې یا رشوت د مخنیوي په برخه کې اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه د پخواني حکومت د چارواکو د اختلاس او له وظیفوي امکاناتو نه د ناسمې ګټې اخیستنې دوسیې د څارنوالۍ لخوا محکمې ته لیږل شوي خو برخلیک یې معلوم نه دی. د ډېر ټولو سره سره د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه روغې رهبرۍ او یووالي ته اړتیا لري. له دغو کارپوهانو څخه ودیر صافي د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
نو د دې لپاره باید چې مقرریګان او اصلاحات د نظام د حکومتي او دولتي او دستګاه ټوله دستګاه په اساس ضوابطو وشي او د روابطو تاثیرات نور باید کم کړي تر څو وکولی شو فساد کم کړو که ورکولی نه شو د عقل ته ورسوو په افغانستان.
ښاغلی صافی وایي چې پر هغو کسانو کوم چې په اداري فساد ککړ دي د قانون نه پلي کېدل د دې لامل ګرځېدلی چې دغه پدیده نوره هم پراخه شي.
دروندونکو هم د افغانستان په ډیبل رپورت تاسو لپاره لرو. په دې رستو کې درې افغان کډوال هغه مهال په ایټلی کې ونیول شول چې پولیسو پرې د ترهګرو سره د ملګرتیا شک وکړ. په دوی کې یو تن اوس خوشی شوی دی. د هغه وکیل ویلي پر نوموړي لګول شوي تورونه بې بنسټه وو. دغه څلور واړه کسان په ایټلی کې د میشته کېدو په لټه کې دي. په همدې حال کې افغان چارواکو ویلي دوی به خپلو وګړو سره هر ډول قانوني مرسته کوي. نور تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
په اټلی کې د افغان سفارت یو چارواکي نن د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پر هغه افغان هلک د ترهګرۍ تورونه غلط ثابت شوی دی چې سموده مخکې په اټلی کې نیول شوی وو. پولیسو درویش کلن حکیم ناصری د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا دای سره د تړاو په تور نیولې وو. ګارډین ورځپاڼه لیکلي چې پر نوموړي تور پورې شوی چې په برتانیا او اټلی کې د هدفونو ګرځولو اراده یې درلوده، خو د مئی په 12 تاریخ په روم کې یو قاضي پریکړه وکړه چې حکیم ناصری دی خوشی شي. ورسپانې د نوموړي وکیل ادریانو پالیس کال خلی ویلي چې پر ناصری لګیدلو تورنو کې ډیره مبالغه شوې ده او هغه بیګناه ده. د حکیم ناصری ترڅنګ دو نور افغانان هم نیول شوي وو. لومړی او رپورټونو کې راغلی وو چې درې واړه د ترهګرۍ سره په تړاو تورن شوي دي، خو روم کې د افغان سفارت یو چارواکي مشال رډي تول چې پر دو نور افغانانو یورپ کې پاتې کېدونکو غیر قانوني کډوالو سره د مرستې تور دی. ناصری او یو بل تن د اټلی په جنوبي ښار باری او دریم په میلان کې نیول شوي وو. پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کې د حکیم ناصری داسې یو تصویر خپور شوی چې هغه پکې ټوپک په لاس لیدل کیږي. دا تصویر د برتانیا په بربینګم کې یو دکان کې اخیستل شوی دی. ګارډین ورسپانې د هغه د وکیل له خولې لیکلي چې دغه اصلي ټوپک نه و بلکې د لوبو ټوپک و. یاد دی چې کله د حکیم ناصری د نیول کېدو خبره مخې ته راغله نو د برتانیا ګڼو ورسپانو د نوموړي ګڼ تصویرونه خپاره کړل. دا تصویرونه د هغه له فیسبوک پاڼې اخیستل شوي وو. ګارډین ورسپانې لیکلي چې ځینو برطانوي مطبوعاتو دې مسلې ته ډېره هوا ورکړه. د اټلی د کورنو چارو وزیر انجلینو الفانو د دې دریو کسانو تر نیول کېدو وروسته مطبوعاتو سره خبرې کړې د پولیسو دا کار ستایلی وو. نوموړي ویلي وو چې دا کسان د اټلی د پولیسو د اوږدو پلټنو په نتیجه کې نیول شوي دي. ګارډین ورسپانې لیکي چې د اټلی پولیس په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال مشکوک شول او د څلورو پناه غوښتونکو افغانانو په اړه پلټنې وکړې چې د پولیسو په وینا یې د ځینو مارکیټونو تصویرونه اخیستل.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. ډیپلوماټ مجلې په پاکستان کې د خبريالانو پر فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده. مجلې د یوې خبريالي زینت بیبي د لا درکه کېدو په اړه لیکلي چې غوښتلې د یو ورکشپي هندي وګړي په اړه رپورت جوړ کړي او د هغه په اړه معلومات راغونډ کړي. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د خبريالانو ژوند له ګواښونو سره مخ دی چې پکې په 1300 کلونو کې یو شمېر صحافیان هو صحافیانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د مقالې نوري برخه درته مليحه مرزاده وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجلې په هغه هیواد کې د یوې 23 کلنې خبريالې زینت شهزادي د روکېدو په اړه لیکلي چې هغه د یو هندي وګړي حامد انصاري چې په پاکستان کې ورک شوی و په اړه رپورت جوړولو. د بی بی سی یوې خبريالې سبا اعتزاز د زینت د کورنۍ او بشري حقوقو ټولنو په حواله ویلي دي چې د دوی په فکر د پاکستان استخباراتي اهلکارو په مبینه توګه تښتولي وي. استخباراتي ادارو په دې اړه سن دي ویلي. مجله لیکي د پاکستان استخباراتي اداره ISI لډيري مودې راهیسې خبريالان په نخښه کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل په 2014 کال کې په یو رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې له 2008 کال راهیسې سلور دیش خبريالان وژل شوې دي او دا تر هغه وروسته ده چې د جنرال پرویز مشرف د اوږدې مودې واکمنۍ وروسته په 2008 کال کې په هغه هیواد کې جمهوري حکومت راغلی و. ډیپلوماټ مجلل کی په پاکستان کې خبريالان او د مدني ټولنو فعالان په خلاص مټ د استخباراتي ادارو د فعالیتونو راپورونه ورکوي نو ځکه په نخښه کیږي. مجلې د دې مثال د جیو ټي وی خبريال حامد میر ورکړي چې پر هغه په 2014 کال کې قاتلانه حمله شوی و. تیر کال د بشري حقوقو فعال سبین محمود وژل شوی و. همداراز تیرونه نامعلوم وسلوالو د بشري حقوقو یو مشهور فعال خورم زکی وژلو. مجلې د خبريالې زینت شهزادي په اړه لیکلي چې دغه ورکېدو خبرې ته هغه عمره پاملرنه نه ده شوې چې څنګه نورو خبريالانو او یا بشري حقوقو فعالانو سره شو او پیښو ته کیږي. خو د مجلې په خبره په پاکستان کې د زینت ورکېدو خبر د نړۍ پام دې ته اړولې دي. مجلې لیکي د بې پولې خبريالانو سازمان د آزادو رسنو په فهرست کې پاکستان په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل اووه څلوېښتم نمبر دی. په هغه هیواد کې د استخباراتي ادارو احتساب نه کیږي او له دې ماورا دي. نو په دغو شان حالاتو کې خبريالان نشي کولی چې د دغو ادارو فعالیتونه راښکاره کړي ځکه چې دا یو خطرناک کار دی. په دې کې خزینه خبريالانو لپاره تر ټولو زیات خطر موجود دی.
ملیح امیرزاده بچې د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې مهمه برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اوردونکو د غرمه خبرونې ته تاسو غوږ وی او د خبرونې په اخر کې درته یو سندره هم لرو، خو دا غې وړاندې یو رپورت تاسو لپاره لرو او غې لپاره زو په خبر ته د وګړو د حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت پرون په پیښور کې د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا یو غونډه شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونو د بشري حقوقو کارکوونکو برخه واخیسته او حکومت یې د خپلو بنیادي حقوقو غوښتنه کوله. نور حال به د شبیر بجان په رپورت کې وو.
د عام وګړو د بشري حقوقو پلار کې د غونډه کې برخه اخیستونکو د قبایلي سمو د اولس نمائندګي کوونکې د فاټ الارس فورم یا د قبایلو د وکیلانو تنظیم مشر رحیم شاه افریدی مشال لیډو ته ویل چې دلته خلک د بشري حقوقو خبره کوي، خو لې په فاټا کې دوی ته د انسان په نظر هم نه کتل کیږي.
د فاټا خلک چې کوم دی غوډه د خبرونو ډیر لري دي، موږ ته هغه اول د انسان په نظر نه ګوري، بیا د یو پاکستانی په نظر راته نه ګوري. الته د آئین یو شکم نه لګو شوی، کوم چې زندگی مونږ د انګریز په وخت کې د غلامۍ تیروله او مغه کړه انده دا انګریز، بلکې دا غینا نور بدتری راغله دا انګریز کې بیا هم لګ ډیر انصاف وو. موجوده پنجابی حکمرانانو کې خو هغه عمر انصاف هم نشته، هغه عمر انسانیت هم پکې نشته. مونږه د غلامۍ ډیر بدترین هغه دور نه لګیو تیریږو.
دا کمفمیر ډلو یا اقلیتو نمائندګي کوونکي د سیکرو رولې د خیبر پښتونخوا مشر رادی سنگټونی مشال لیړو ته ویل چې دوی ته هم هغه شان مذهبي او سیاسي ازادي لانه ده ملو کما چې دوی سره د پاکستان جوړېدو په وخت د پاکستان پاین کې لوس شوې دي.
بلدياتو کې چې کوم سیټونه دي، موږ یو جنرال کونسل سیټ باندې شو، د خپل مانارټی سیټ باندې بودريګو بای سلیکشن راځو. مذهبي ازادي یو دایره کې بند یو جنو، موږ حسن عبدال دزونو بهر نشو تلې ګوردوارې نه بهر، نو داسه شهري ازادي ده، داسه ازادي خو نه ادا خو موږ کېد کې پروت یو.
دا زنانو نمائندګي کوونکي په پیښور های کورټ کې وکیلا سنا گلزار وای چې په پاکستان او په خوزستوګه پښتونخوا کې لا اوس هم زنانه ته هغه شان بنیادی حقونه نه دي ورکړل شوی کوم چې دوی ته آئین ورکړی دي.
اوس دا الیکشن او شو په هغه کې د خزو په اوټ چول باندې چې کوم دوی هغه ټایم پابندی ولګول، نو یو خزه چې اوټ نشي اچولې حالانکه د ان آی سی باوجود اگر اتلی نشي اغه ته الته د ووټ نه بغیر چې کوم دی د پردی ډیر زیات چې کوم دی اغه ته مسله وا، الته د اوبو ډیر زیات مسله وا، بل د کور نه د غیر اوتل او بیا اوټ اچول د ټولو نه غټه مسله وا چې اغه ته د کور نه د پرمیشن نو. زمو چې کم تعلیمی ادارې دي دغه شان چې زمون کم سومرم چې ادارې دي کنه ز وګور ما کو هر فیلډ کې ویای کې د خودو چې کم دي د حقوق وایلیشن کیږي.
د پامول د چې په دې مقام په پاکستان پښتونخوا او فاټا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په خصوصي توګه هغه کسان چې د دې حقوقو په جنگ کې خپل ژوند بیللې ورته د عقیدت پرځونه وړاندې کړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
ژوندونکو په دمینه یک زارې دی وطن لاله